آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جمعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه ښودلې چې په جمعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړې مرکه هم لرو، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العمل نه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکو، په قصابه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی وو، کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی، مکتوبونه یې مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه 1495 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف دا به مونږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرائی ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع لمځکه لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالې بند موجود ده، په هلمند کې د کجکی بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو او د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود مځکه خړوبوي. نو اکثریت مځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه د مځکه لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې په اوسط ډول باندې تر 15 متره زیات اوبو واټر ټیبل یا د اوبو سطح نورم کته کیږي. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال در سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دې باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي، او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایدات منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه سي. د شاولي کوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونو ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیاتې اوبه مصرفوي. یعنی اوس چې په کوم سیستم، په نوي سیستم باندې بزګران اوبه مصرفوي، د یو جریب دپاره چې دوی کومې اوبه مصرفوي، هغه که درته ووایم د لسو جریبو دپاره کفایت کوي، که مو په معقول او عصري ډول باندې وکارول سي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي، او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب په وکړي، هر حاجت پرې پور پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. احمد خان مبارز هم د هلمند ولایت ستاسو سره په اړیکه یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکله، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولی. د مځکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شوه شوي دي. نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې دی ډېر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله و ارزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، او د بندو ځایونو زیربناوې ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د فرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله و ارزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي. د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ، همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډېر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تېر کال په پرتله سږ کال مفتې څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه زه دغه موضوع بیا راخلم او بار بار یې تکراروم. دغه پیاز په رسېدو دي تقریبا یو شل شپې به وغواړي. دغو ته تاسې کولای شئ دغه تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ پر دغه برابر چې دغه ټوله ډلې په دا ځمکه کې ورستېږي. په لکونه افغانۍ موږ مصرف باندې کړی، هر ګونی کود مو په 8000 او 9000 اخیستی دی. تور کود دا ډېر مصرف یې هم پر موږ راغلی دی، خوړلی دی مصرف. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې دغه زموږ رختر یو چا ورسوئ او دغه ته یو لار د صادرولو و دغه پیاز ته برابره کړئ. دا په سرطان کې په ګرمۍ کې رسېږي، نو دا ټوله ورستېږي که خرڅ نه شي. خرڅېدای هم په دې پورې تعلق لري چې یو هېواد ته صادر شي. که صادر نه شي، په داخل کې د افغانستان د سرخانۍ نشته چې دا وساتل شي، دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بېلګه نوې بېلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي، او همدغه شان لکه پنبه چې سپه دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو. نو دا ټوله داسې شی دی، مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کیږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلک به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرولو څخه به لاس پاخي پر ځای به د حلال او پاک شتنه وکړي. یو بل کالدار اوس موږ ډېر په عذاب یو، خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی، باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ابن هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې وه دا جهاني شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونه د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خوږ باغونه شته. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یادې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپلم. نو د اوبو کمبوت موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه به دې ته واسي چې دا باغونه یې ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړه سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هېڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړي دي، هغوی چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار، او دا چې د داسې جهاني سویه باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل، دلته دې ځای سوي وړو کابل ته. کابل ته دا وازه وه چې د روس ته واستول، روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي، باغونه مو راته پیپونو کې اوبه درسپلې وچیږي، د یو کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي، خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي، نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي، هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا، حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق دې ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي، د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي، نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات او غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د وروره دا اوس موږ په کندهار ولایت کې شالوکوټ ولسوالۍ کې دغه دشتیم ځکه چې په جی کې کم کم پیدا شوي دي، خو داسې ډېر نه دي پیدا شوي. مکان یې شته چې ډېر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د حاصلاتو لپاره ډېر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جی علاج وسي، د جی یا دوا هر شی چې د جی علاج وسي دوا ورته پیدا شي. د جی باید موږ څنګه علاج وکړو، د جی دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جی ملخانو مخنیوی پر وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکوونکو که دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، که دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډېر به ښه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبرولای شئ دغه کار وکړئ. نو زموږ جدي او ضروري غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلې دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راسي. غنم مو دغسې، نو دغه د همسایه هېوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هېواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایي پر موږ پر خلکو موږ پر ولس یې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي، خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوئ چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د ها خوا څه بس خپل شی رابار کرایي چې دا دلته ټمبه شي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه شي او فایده ونه کړي او تاوانمند شي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و، له زموږ په علاقه کې خو چې ما دغه سروې کړې وه، 50% کوچنیان بالا نه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو، دا فیصدي به 15 نور هم راکم کړو، دا به 20% ته راسي، د 15 تر 20% پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو، سو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلي یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سول چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کوره سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې د ماشومانو خپلې لمونځ زده کوئ، په ښه کې یو نظافت یې زده کوئ، یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځي، د امبارو د ایرو ډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په ایرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه صنفو کې خوتونه کې یا ډاکتران سي وي، انجینران سي وي، صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدل چې د دوی یو عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه په اړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، دغه راز د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه. خو یوه موضوع دا وه چې په افغانستان کې د پولیو یا ګزن واکسین اوس کور په کور اکثره نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه بې برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز خبرداری ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیاتې شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فني ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوه حق تر څلور ورځنی غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز له مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په هغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نه پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کس ولېږئ، هلته دغې نمایندګان راغوړئ چې اچونکي هغه دي موږ هغه نه دي چې دوی موږ سره یو په ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیقه نورې هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په ان ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمین وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ صحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچېره صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عمل انزال ته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچېره دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 5 کالو په کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. څو پر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه تر سره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ محیطي سیمپل ورکړی وای، نو 100% موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دي یا د پیښې مثبت شوی دي، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته مینه سلامونه احترامات وړاندې کوم. د پیغام په لیک راغلی فرید الله کاروان د پکتیکانه. هیله من یم چې زما پیغام راته نشر کړئ او دا ستونزه مې تر چارواکو ورسوئ. دلته وروره د شبکې ستونزه ده، شبکې لګیدلې دي او د افغان بسیم شبکې لګیدلې دي او دا دوه میاشتې لګیدلې چې کار یې ښه کوو خو دومره چندن کار یې نه کوو، اوس یې بیا داسې کار پرېښی دی. دا ترای درې نه مې خواست دی چې زموږ پیغام ورته ورسوئ.
السلام علیکم، عبدالعلیم زیارمل یم د پکتیکا ولایت دیوازي خوا ولسوالۍ نه تاسو ته دغه سبچې پیغام پرېږدم. د مو غوښتنه وروره دغه ده، دغه د مخابراتو په وزارت باندې دغه کوو چې دغه څو وارې دلته دغه سروې راغلی ده، دغه د مخابراتو بارت کې سروې یې کړې ده خو متاسفانه سې تر اوسه پورې عملي کړې نه ده. نو دغه د مخابراتو په وزارت او په پکتیکا کې د مخابراتو په ریاست په چارواکیو باندې موږ دغه کوو چې وورور خدای ته وګوري دغه د وازي خوا د تروې دي او وړمه مو د دغو ولسوالیو کې دغه مخابراتي شبکې فعاله کوي وروره. دغه خلک له ډېر و سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو تاسو باید دغه خپلې وعدې عملي کړئ. امارت اسلامي څو وارې دا وعده کړې ده چې دغه مخابرات شبکې به هلته در وړو خو متاسفانه لا یعنې دې راوړې. نو د مو غوښتنه دا ده دغه ذبیح الله مجاهد مغاږدسې اوسي وروره، یو کال مخکې تا دا خبره کړې وه چې ټولو هغو سیمو ته په مخابراتي شبکې ځي کوم چې هلته مخابرات کار نه پکې کوي وروره. نو دغه درې ولسوالۍ خپل حق غواړي وروره، دغه دغه خپل حق راکړي چې موږ دا غوښتنه ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو، موږ دا غوښتنه د ورور په روزګان ولایت په چاره ولسوالۍ کې خادیه ډېرې کمزورې دي. د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غواړو چې په چاره ولسوالۍ کې خادیه موږ ته جوړ کړي، نوې خادیه پیدا کړي، روشن جبه اتصالات. نو دغه خادیه بیسیم خادیه ډېره مننه کوم د پیغام ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. جو لینا
خپل برخ یوړا تا د وسن سحرنا ما د هجر ما خمنا خو زما پسړ دې کې خو تا مې شمش زخمنا ست د تور زوس پر لیو زڑکی پویرا نکی بچایا دا ستا زشی بچایا دا ستا زشی لکا اس بڑی ازما تاز غوسو کی گلونا خوزما پزل دکی خو دامیش میر زخمنا ستاد دو پر لیو ستاد تو رزو کلنا خزما پزر دکی خود دامیش میر زخمنا ستاد تو رزو پر لیو ستاد تو رزو کلنا خزما پزر دکی خود دامیش میر زخمنا ستاد تو
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. دا د آزادی میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټول نیوز پوخنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډېر مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وې؟ هغه ورځ دې یادېږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما مې د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې به اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې عملته و، نو ما واګه سره همزولي وو. همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو، چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله به یې، موږ به یې سیروش دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و؟ او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم را ته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سته، هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې راته وایاست.
زه چې کله دولسم سم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر مو نه. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 265 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم؟ زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوی چې څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وای، زړه یې ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپین ږیری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرام د مسلک تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو، چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته وایي، او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنی او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپای چې راکم یا ځان ته لاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کسان ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې وو، هغه کسان ته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم. ما وایي وو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډیر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بېرته رالم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو، خو هغه بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو، هغه هم یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنٹ کړی وو زه خبرونه کوم. کله چې خبرونه څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړم، داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه، ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو هېڅ هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل وم ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کاله پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هم غیزنه رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوي چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې وو. که هلمن کې وو هلته دوامداره جنګ وو، که اروزګان وو جنګ وو، که زابل وو، که کندهار وو، اکثر ولسوالۍ کې بې جنګ وو. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیش راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي وي ادامه ورکړي؟
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاند تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبریالان به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډ بیک لیدی، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم. او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی، زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ور باندې خبر کم، نړۍ ور باندې خبر کم.
حمیم صاحب کدام راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدری ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کموالی جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل. تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د غدری ولایتونو سیدونکو ستونزې څه وي؟
فریده هلته ډېر مسائل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره و چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه یې د موادو مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د دې څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغانۍ ارزښت درلود، یا ما د به سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو 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 نا پاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهیږي چې دی د زحمت باسي د ملیونونو خلکو ژوند تباه کیږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل، اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه غړي چې ولې دا خلک داره کم دی او ولې تغییر نه کی. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو، دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بیچارهګان وسم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سیم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و، تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه درته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه، دا د هلمند ګور نه ولسوالی دی، او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلق باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنگ وکړم جګړه وکړم، که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بیا اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېده، نه، د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغې به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټولو ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ نو چې بلار وسوال، دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما ده، ما دا باید سخت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغه طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نه چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه، خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې و. بیا عمریم لاړ، همالته د پخوانیو کسانو څخه یوازې زو صفای صاحب او یو څو نور دوستان مشاتو تر ډیر وخت پرې ماتو.
حمیم صاحب دغه سو کال کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالت تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې داسې خوږه خاطره مشته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وی د خپل خبرې علي د دغه مودې نه
ولا زړه در تو اما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډیره وه، ترخې خاطرې ډیرې وې. زه هیڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هیرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید سو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندار کې هغه شهید سو. همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې نیوز سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغوی شهیدان سول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ؟
زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې چاک پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدا خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه. کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړو.
ستاسو لا پیغامونو
مر خو په ډېر ستونزې دي. ډېر دغه دا د کجکي ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلي دي، دغه دوه کاله کې چې نړولي دي، سم دم پرمختګ یې نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه یې دا ولس ته تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکي ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه درې سوه شپېته کاري د احمدشاه بابا د وخت څه دي، نو اوس به څونه مخلوقي څاک اوبه نه لري، نو خو باید دولت دې ته یې پاملرنه وکړي. دا باید دوی یو غمې وخوري. نو دا څه وکړي، د مسلمانان به هر شي چیرې ولاړ شي، پر کوم ولاړ شي؟
السلام علیکم جوړې در ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته، د اوبو له کمی سره مخ یو. نو د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی، غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی و کې زیات سوډا کارول کیږي په وړو کې اچول کیږي هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سوډا کارول کیږي که د دې مخنیوی ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني خو ما پخپله سي نانوایی و کې کار کړی او نانوایی و کې مې کتلي مقصد زیات سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 4.